السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار نه او په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبري غړی کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. ریپورتونه را سره دي د پښتونخوا دي، د سیمې دي، د نړۍ دي، دغه ټول باورې تاسو له خبرونو وروسته خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
په کراچۍ کې یو امام بارگا باندې د لاسي بمی برید لامله یو ماشوم مړه او 12 کسان ژوبل شوي دي. افغانستان وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې شاملې دل غواړي. په جرمني کې یو کیمیاوي کارخانه کې د چاودنې لامله 2 کسان وژل شوي. د کراچۍ ښار لیاقت آباد سیمه کې تیر ماښام د شیعهګانو په یو امامباړه د نامعلومه کسانو لخوا د لاسي بمی برید له امله یو ماشوم مړه او د شپږ زنانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ډی آی جی مشتاق مهر په دې اړه وویل،
زمونږ ټول پام د دوی لویو دستورو او لویو جلوسونو ته وي. د شیعه ټولنې چې کومې دستوري وي، هغه یا خو د امام باړو دننه یا په کوم شخصي ځایونو کې وي، او د ربیع الاول د میاشتې تر 8 نیټې پورې روانې وي. چې کوم حساس ځایونه وي، هغې ته مونږ سیکیورټي ورکوو، او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سیکیورټۍ لپاره که پولیسو ته ویلې شوي وو نو ولې نه ده ورکړی شوی.
ژوبل کسان په سمدستي توګه د خاراباسي روغتون ته رسول شوي چې پکې د درو کسانو حالت مرګونه خبدل کیږي. د دې پیخیزي مواري تر دې دمه چا نه ده اغېستی. د پاکستان په سینټ کې د ترقۍ او منصوبه بندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي دي چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو باید د کامی ګټو او سلامتیا پر مخکې ملګرتیا ته ونه کتل شي. د ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي دی سینیټر نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، دی وایي چې د چین او پاکستان ډېرې اوږد مهالې او تلپاتې اړیکې دي، داسې دي لکه د ورونو. خو د کاروبار په معامله کې بیا خپلو ګټو ته کتل پکار دي. چینایان ډېر ښه کاروباریان دي او موږ له پړومبي سر کې د خپلو کامی ګټو خیال ساتل پکار دی. د ښاغلي طاهر مشهدي په خبره د دې راهدارۍ ځینې ابتدایي منصوبې له دې وجې پیل شوې نه دي، چونکې د نرخ په معامله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نه دی هوار شوی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شمولیت په مخه یې په پاکستان کې د چین سفیر سره ملاقات کړی دی. تیر ماښام مشال ایرو سره په خبرو کې ښاغلی زاخیلوال زیاته کړه،
په دې اړوند پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده. چین هم علاقه مند دی چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته او هم مرکزي آسیا ته وصل شي. او همدارنګه علاقه مند دی چې که چېرته دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې، خصوصا د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغېزې ولري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري دا منصوبه به د چین لخوا په شپږ سلویښت ارب ډالره مالی لګښت ترسره کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن د سعودي عرب له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دواړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله سعودي عرب ته خپل سفر مهم بلی او وایي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړې شي. اجرایي رئیس پر ټویټر لیکلی دي چې په دې سفر کې د حکومت و تنه وزیران او 22 تنه سوداګر ملګری دي. ریاض ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقې لاسلیک شي او د افغانستان د سولې پر حسوبه هم خبرې وشي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. اجرایي رئیس پر ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ به کابل ته ستنېږي. په جرمني کې د باسف په نوم د نړۍ تر ټولو لوی د کیمیاوي موادو د کمپنۍ زیر استعمال په یوه کارخانه کې د یوې لویې چاودنې له امله 2 تنه مړه او 6 تنه زخمیان شوي دي. د دې چاودنې نه پس 2 کسان لا درک هم دي. دا چاودنه د راین سیند په غاړه کې د باسف کمپنۍ په یوه بیړۍ کې شوې ده. په دې ځای کې په عمومي ډول له بیړو مایا، قدرتي ګیس او داسې مواد چې اور اخیستلی شي ښکته کیږي. باسف پرون وویل چې د احتیاط له مخې په سیمه کې 14 نورې کیمیاوي کارخانې بندې کړې دي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شام په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسي د روس هوایی حمله په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په متفقه توګه یو بیان کې وویل چې دا حمله جنگی جرم ګڼل کېدای شي. د وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم او اتحادیانو یې په ځانګړي ډول روس په حلب کې هوایي حملو ته په بې مثاله ډول زور ورکړی دی. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حلب کې په ارادي ډول په روغتونونو، طبي کارکوونکو، سکولونو او بنیادي ډانچې باندې بیرلې او کلسټر بمونه غورځول شوي او له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. برتانی او فرانس په لکسمبرګ کې د یورپي یونین د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په شدت د روس او شام رژیم غندنه وکړه. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر وویل په حلب کې بمباري د بشریت لپاره شرم دی. د یورپي یونین د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی څرګنده کړه چې په شام کې د عملیاتو له امله پر روس د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو د بشار الاسد رژیم پر ضد اقدامات امکان لري. او اخیرنی خبر ده، په داسې حال کې چې کورد، پشمرګه او عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد د جنگي الوتکو په ملاتړ له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قماندانان په دغه عملیاتو کې د پراخ پرمختګ دعوی کوي. کورد ځواکونو تېره ورځ وویل چې 200 کیلومتره مربع علاقې نیولې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنگیالي یې په شا کړې دي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به رفت انجم وړاندې کی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا اویا پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیا څلور پیسې او په 28 روپیا لس پیسې. یو درهم په 28 روپیا درې اویا پیسې او په 28 روپیا اته اویا پیسې. یو پاؤنډ په 1.5 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.5 روپیا. یو افغانۍ په 1 روپیا 65 پیسې او په 1 روپیا 25 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 2.5 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 غنټو کې په خیبر پختونخوا او فاټا کې به موسم خشک وي. سبا به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 3 دیش او 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم دیش او کم نه کم 6 وي.
تاسو خبرونه واوریدل د مجید بابر نه او رفت انجم و چې د سبا ورځې د موسم حال او د نن ورځې د پاکستاني اروپایو د ارزښت په اړه معلومات ترکول چې د نور اثارو سره څنګه بدلیږي په پاتې خبرونه کې اوریدل شي. په کراچۍ کې 14 کې یو تن مړ شوی او 11 تن نور ژوبل دي. افغانستان د چین پاکستان اقتصادي پروژه کې د شاملېدو هیله لري.
چین هم علاقه مند دی چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور دی چې د پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان لارې هم د افغانستان بازار ته او هم مرکزي آسیا ته ورسیږي.
پولیسو 400 کې پر مازورې جلې تیره کوونکي نیولې.
کس بالکل گرفتار دی، عدالت ته مو پیش کړی دی. یو ورځ کس دی ملاغشت دی، حراسي پولیس یو ورځ عدالت ورکړی دی.
ترانسپورټرانو پرون د موټروې خلاف مظاهره وکړه.
نواز شریف حکومت کی 2000 دا ٹیکس گرانٹ شو 6000 روپیہ نہ جانا.
پیښور کې د لوبو د فستیوال د پیلېدو حال درکو. د باډې قمبرخیل خلک ل خپل ستونزو رنز وړي دا نو ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. راسره اوسه د کراچۍ ښار په لقت آباد سیمه کې پرون مخم د شیعه مسلمانانو په امام برګا در عباس نامعلومه کسانو د لاسي بم برید وکړ چې په ترڅ کې یو ماشوم مړ شو او ولستنه ژوبل شول چې شپږ پکې مېرمنې وې. ژوبل کسان په سمدستي توګه د ښار عباسي روغتون ته لېږدول شوي او د ډاکټرانو وینا ده چې د ځینو حالت مرګونه دي. د پولیسو چارواکي وایي نامعلومه موټرسایکل سپرو پر دغه امام برګا د لاسي بم گزار کړو او دغه وخت کې د نن په امام برګا کې میرمنې پر مجلس بوختوي. له کراچۍ نه د مشال خبریال محمد عمران راپور لري.
د پیښې پر ځای د مطبوعاتو سره په خبرو کې د کراچۍ ښار د پولیسو مشر یا اډیشنل آی جی مشتاق مهر وویل چې د شیعه ټولنې دستوري د محرم نو وروسته هم روانې وي او دوی پلټنې پیل کړي چې دلته د امنیت لپاره کوم ګامونه ولې نه دي پورته کړی شوي.
یوه
زموږ ټول پام د دوی لویو دستورو او لویو جلوسونو ته وي. د شیعه ټولنې چې کومې دستوري وي هغه یا خو د امام باړو دننه یا په کوم شخصي ځایونو کې وي او د ربیع الاول د میاشتې تر اتمې نیټې پورې روانې وي. چې کوم حساس ځایونه وي هغې ته مونږ سیکیورټي ورکوو او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سیکیورټۍ لپاره که پولیسو ته ویلې شوي وو نو ولې نه ده ورکړی شوي. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د شریف آباد تانې د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د وژلې شوي ماشوم پیژندلو د 14 کلن فراز بشیر په نوم سره شوې ده. د مجلس وحدت المسلمین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې د امام باړی مخې ته دغه 14 په داسې حال کې شوی چې د ننه د زنانو مجلس روان وو. د پیښې جوبل کسان د خار عباسی شهید روغتون ته وړل شوی دي او د یاد روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر جهان زیب رسنی سره خبرو کې ویلي چې په جوبلو کې د دریو ښځو روغتیایي حالت ښه نه دی او ځینې د معمولي درملنې وروسته کورونو ته لیږلې شوي دي. د دریا باس امام باړې مخې ته شوې د دې برید ذمواري په سمدستي ډول چا نه ده منلې. د پیښې وروسته د پولیس او نیم فوجي ځواک رینجرز مشران او اهلکار د پیښې ځای ته ورسېدل او وروسته د شپې ناوخته د پیښې لومړی راپور هم جاری کړی شو چې تر مخې په برید کې استعمال شوي بم کې شاوخوا 200 ګرامه بارودي مواد استعمال شوي او د پیښې د ځای نه د بیرنګانو چرې هم ترلاسه شوي دي. بل لخته د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې غندنه کړې او د پولیسو د مشر نه زر تر زره تفصیلي رپورټ غوښته دی. د ذکر ده چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې د پولیسو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوونکې څانګې یا سی ټی ډي چارواکو دا دعوه کړې وه چې دوی د لا قانونه ګرځولو شوو ډلو القاعده بری صغیر لشکري جنگوي او سپاهي صحابه نه غړي نیولي وو چا چې په محرم کې د کومې ترهګرۍ کولو منصوبه جوړوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 8 اگست ځانمرګ برید د پیښې د پلټنې لپاره ټاکل شوی کمیشن خپل کار پیل کړی دی. دغه کمیشن وایي حکومتي چارواکي د وسره د حقایقو پر برسېره کولو کې مرسته وکړي. نوموړي کمیشن د بلوچستان ایالت له وکیلانو هم غوښتي دي چې د 8 اگست د پیښې په اړه کور سره معلومات وي نو دوی ته دې وسپاري. له کوټې ایوب ترین راپور لري.
د پاکستان د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتوب کې یو تسیز کمیشن د 8 اگست د ځانمرګي برید د پلټنې لپاره د تیرې ورځې راهیسې د بلوچستان د های کورټ په ودانۍ کې کار پیل کړی دی. دا کمیشن به هر ورځ د پیښ سره اړه لرونکي د حکومتي ادارو مشران او وکیلان اوري او خپل رپورټ به په یو میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د پلټنې په لومړۍ ورځ د بلوچستان مشر سکتر او د پولیسو مشر د کمیشن و مخ ته وړاندې شول. د پیښې په اړه د سرحدي عسکرو او پولیسو لخوا تر اوسه د سو پلټنو په باب دوه رپورټونه هم وړاندې کړل. کمیشن دغه رپورټونه نیمګړی وبلل. په دې ترڅ کې د صوبې نامتو وکیل برخوردار خان نور خالصه داسې راته راکړي
چې کم رپورټونه رالو کم خلک رالو سرکار د خواسه نو هغه بالکل د واقع حالف بین خبر تا غسی و لکه چې دوی بس تازه تازه داشي کتلې خپل خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی یاد عدالت
د کمیشن مشر چې کم نظر وړاندې کوي هغه خداغه او بلکې دا خبر هغه موکله چې دا څو خواري و د اسمال میږي چې د دفتر رپورټونه تی په دفتر کې ناست لیکلي نه د میډیکل افسر سره چې چا دا کړیونه دا سره خبره سوي د داخلي او د ولې د وټولو د نشانو حساب سره برابرېږي نو عدالت هم کوم بهش دغه نظر وړاندې کوي چې یاره تاسو نه تیار یاست نه تاسو د کیسه دون سنجیده خسته ده او نه می هغه ډول خپل انویسټیګیشن یې بوله تفشیش یې بوله هغه کړی دی چې پر کم لیول په کار
د نوموړ پوینا چې د کمیشن مشر قاضي فایز اسا غوښتنه وکړه چې د حکومت له لوري د داس کسان و کمیشن ته وړاندې شي چې هغه د ټول پښتنو جواب په سمته غور کولای شي. تیر ورځ کمیشن د حکومت څخه د پیښ په باب شپږ دیر پښتنې وکړي. د حکومت له لوري یوازې د 13 پښتنو جواب ورکول شو. د یادې سیمې پیښې د پلټنې په اړه به د کمیشن کار نن هم روان وي. بلخوا د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی اډوکیټ غوښتنه کړې ده چې کوم خلک د سیول هسپتال د پیښ په اړه څه معلومات لري په کار د چې هغه ټوله د کمیشن سره شریک کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې شپږ 50 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان له چین غوښتي چې د چین پاکستان د اقتصادي دالیس په پروژه کې د کابل هم شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ ویلي چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې.
په دې روان لږ ساعت مخکې پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده. په دې مورد کې مو بحث درلوده. چین هم علاقه مند دی چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزي آسیا ته ورسېږي.
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. ښاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته له دې وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتې تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړنی اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کی.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستاني وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته. د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
د پاکستان او چین ترمنځ پر دغه اقتصادي دهلیز ناندری هم رامنځته شوی. ترازونه هم کیږي نیوکه هم کیږي. د پاکستان د سینټ غړو هم دا ویره څرګنده کړې ده چې که د ملکي مفاداتو په فعاله توګه تحفظ ونه کړی شو نو د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ جوړېدای شي چې بیا وروسته ښایي زیات تاوان ولري. له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان راپور لري.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سینټ د ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټه چیرمن سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی اویل د چین په دوستۍ ورته فخر دی خو ملکی مفادات د ټولو وړومبې ترجیح لري. د مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې د دې منصوبې اقتصادي حل سره 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 د پاکستان حکومت له کلتوري ټولنیز معاشي او سیاسي اړخ ته هم کتل وی.
کہ چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے, ہم بھائی ہیں.
ما دا خبره پورته کړې وا چې د پاکستان او چین تلپاتې تعلقات دي. مونږ ورونه یو او ورونه به پاتې کیږو. زموږ په تعلقاتو کې فرق نشي راتلی خو کاروبار کاروبار وي او چینیان په کاروبار کې ډېر ښه دي خو مونږ له هم د خپل کامی ګټو خیال ساتل وي. اوس دا پیښه راغلې وه چې د شروع داسې 15 پروژې دي چې هغه ودرېدلې دي او دا د ټیکس له وجې ودرېدلې وي. دا مسله خو هواره شوه خو مونږ له خپل فایده هم کتل وي. هر څیز په خپل ځای وي حکامی ګټا په خپل ځای.
سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی خپل خبرو کې سیاته کړه چې د حکومت لخوا ورته وویل شو چې حکومت د پروژې د معاشي اړخ کتن کوي. دوی وویل چې پیسې راتلو سره مسلې هم راځي خو که په خپل منصبو کې د دې خیال وساتل شي نو دا ښې نتیجې راوړي شي. د سینیټر ترکی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو لخوا د توانایي منصوبو په اړه دا خبره هم پورته کړې شوه چې ولې د بهر ملکونو فنډینګ پیسې د دې منصوبو په مقامي سطح فنډینګ کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه کیسر بنگالی وایي غیر ملکي سرمایه کاري معیشت ته فائده رسوي خو که یو ملک ته مخصوص علاقې لپاره اجارهداری ورکړی شي نو هغه بیا په فیصلو اثر لري. د زیاته کړه چې سیاسي اثرات خلا مخ ته نه دي راغلي خو په معاشي لحاظ اجارهداری ښکاري.
جیسے ہائی وے بننا ہے گوادر سے کاشگار تک وہ طے ہو گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بنائے گی اور وہ
لکد گوادر او کاشگر ترمنزا دلو سڑک جوڑے دل دی ندا وٹا کلشوا چدا کار با یو چینی کمپنی کوي او د هغې لپاره با قرض چین ورکوي نو په دې معاملو کې به هم داسې کیږي چې بیا نرخ هغه کمپنی اوچت کړي ځکه چې چا سره پکې مقابله نه وي نو دا معاشي نقصانات خو زموږ په نظر راځي او دا ممکنه نقصانات دي مونږ په دې حتمی خبره نشو کولای او سیاسي اثرات خو وروسته ښکاري لکه څنګه چې ایسټ انډیا کمپنی راغلې وه نو تجارت کې لومبه شل کاله کولو او بیا سیاست کې مداخله شروع کړو نو په کار ده چې څه هم معاهده وي باید چې هغه پټا ونه ساتل شي بلکې چې هغه عام کړی شي چې چاته دا ابهام یا شک نه وي چې د بندو دروازو شاته سر روان دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا د چارسدې پولیس وایي دوی هغه تن نیولی چې پر یوې مازورې یولس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی. پولیس وایي دا پیښه په ګیدړ کلي کې رامنځته شوې ده او تورن کس عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د بشري حقونو فعالین وایي تیری کوونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي. له اسلام آباده رفعت انجم نور حاله کوي.
د خیبر پختونخوا په 410 سیمه کې یولس کلنه مازوره جنې د جنسي زیاتې ښکار شوې ده. د سرستو چې پولیسو په زیاتې کې ککړ کس گرفتار کړی دی. د 410 پولیس تھانې چارواکي نوشیروان مشال ریډیو ته وویل
شازیما خیربر ته لومرې دی او د ذهني تور مازور هم ده. نو دا یو څوره د مخکې دی میرالم دغه باغ ورځ کور خالي کور ولینو نو دی په زور کور ته بوتلې ده او ځنه بل جبر یې وسره کړی ده. نو په هغه سلسله کې تغییر راپور غوښته مونږ پکې مقدمه درج کړې ده. کس بالکل گرفتار دی عدالت ته مو پیش کړی دی. یو ورځ کس سړي ملاغشتې ده حراستي پولیس یو ورځ عدالت ورکړې دی.
د 410 ګیدړ کلی کې دا پیښه سورج وړاندې رامخته شوې. د کومې سوچې ته متاثر جنې پلار عبدالقادر خان په متعلقه تانه کې مقدمه درج کړه او ویل چې اته وشکلن ملزم میرالم داغه دلو شازمی سره جنسي زیاتې کړې. څوک چې په دماغي توګه مازوره هم ده. بلخوا د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د اولت فاونډیشن چارواکي رابعه هادي وایي چې په داسې قسم کې سونو کې زیاتوالی په قانون په سمه توګه عمل درآمد نه کول دي. کچري هم یو کس ته په کې سزا ملو شوی وي نو بیا به هم یو کس د داسې کار کولو سوچ نه کوي.
کیس مثال جوړې دیشي او دا به خلکو لپاره یو سبق وي. که حکومت د نوي قانون تر لاندې سزا ورکړي نو خلک به داسې یو عملی نتیجه وګوري. ځکه چې د اولس لخوا دا سوالونه ډېر وچتېږي چې قانون سازي خو کیږي خو په هغه کې سزاګانې نه ورکول کیږي او که د خیبر پختونخوا حکومت په دې کې وړاندې شي نو دا به ډېر مثبت ګام وي. ځکه چې په خیبر پختونخوا حکومت دا اعتراض دی چې هغوی د ښځو تحفظ لپاره هیڅ یو قانون سازي نه ده کړې او که کړي هم ده نو په هغې عمل درآمد په نظر نه راځي.
میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان پارلمان په مشترکه غونډه کې د جنسي تیرو مخنیوي لپاره د بل د مسودې منظوري ورکړې وه. د بل مطابق په ماشومانو او مازورانو کسانو تیر کې ککړ کس ته به د 500 سزا ورکړې کیږي او په جیل کې دننه جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د مرګ او جسماني تشدد کې ککړ کس ته به د عمر قید سزا ورکړې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز. په خبر کې پرون ترانسپورټرانو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې د موټروې په ټیکس کې دومره اضافه شوې ده چې دوی یې نشي برداشت کولی. دوی حکومت له د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د 26 اکتوبر پورې مهلت هم ورکړی دی. د مظاهره کوونکو مشرانو مشال لډیو ته وویل که حکومت ټیکسونه کم نه کړل او د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به احتجاجي لړۍ روانه وساتي. دوی وویل د نواز شریف په حکومت کې دوه وارې ټیکسونه زیات شوي دي. د موټروې د چارواکو نظر مو په دې اړه نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل له پېښوره غلام غوسره کوي.
پېښور کې د این ایچ ای او موټروی د چارواکو په ضد د احتجاجي مظاهره د ترانسپورټرانو او ډرایورانو د اتحادیو لخوا ترسره شوه. د پېښور بس ټرمینل د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر اول خان وایي
نن مونږه چې کوم احتجاج وکړو بھرپور احتجاج وو. د مونږ ټول ګاډي ولاړو په روډونو باندې. مونږ خپل تاوان هم وکړو او د ټولو ګاډو والا اتفاق کړی دی. حکومت زمونږ دا خواست دی چې 26 تاریخه پورې دا فیصله خپله والی واپس او دا ټیکسونه کم کیږي. یعنی بھرپور احتجاج به کیږي او روډونه بوله بندیږي.
لاهور ته د سورلو یو ګاډی چلونکي زیب خان مشال ریډیو ته وایي د موټروې په ټول ټیکس کې دومره زیاته اضافه شوې ده چې اوس دوی دغه نشي زغملی، نو په دې وجه یې دا احتجاجي لاریون ترسره کړو.
په نواز شریف حکومت کې دوه ځلې دا ټیکس ګران شو، 6000 روپیا نه جانا لکه مخکې کم 350 او چې دې حکومت شو کنه 350 د یو سیډ نه، اوس یې چې دغه 3000 لو رسول.
د سواد په لور روان د کوستر یو ډرایور ملنګ جان هم د ډیرو مالیو اغیستلو سر ټکوي.
زمونږ د مطالبه دي چې زمونږ ټیکسونه ولو د دې زیګینه د رشکۍ پورې 70 روپۍ وس 140 دی، لاو پنډې به زمونږ نه غسی 250 روپۍ وس 590 روپۍ دی.
د ترانسپورټرانو احتجاجي لاریون د پیښور موټروې خوا کې ترسره شو او د ان ایچ ای او موټروې چارواکو ته د غوښتنو د منلو لپاره د 16 اکتوبر پورې د مهلت ورکولو وروسته پای ته ورسېدو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب وایي د عملیاتو پر مهال د جنوبی وزیرستان هغو خلکو ته چې کورونه یې ړنګ شوي تاوان به ورکول کیږي. نوموړی وایي د ړنګو شویو کورونو سروې پیل شوې ده. د ده په وینا له دغو خلکو سره تر 400,000 پورې مرسته کیږي، سو دوی پرې خپل ړنګ کورونه بیا ورغوي. سیلاب مسعود له ډیرای اسماعیل خان راپور لري.
حکومت پریکړه کړې ده چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ زیانېدلي دي هغه به شمېرل شي او د هر ړنګ زیانېدلي کور په سر به نقد مالي ملاتړ ورکولی شي. د دغې مقصد دپاره په سیمه کښې دا وخت د ړنګو کورونو د شمېر سویمه مرحله د قبایلیانو د توان بریا کولو دپاره حکومت د څومره نقد ملاتړ منظوری ور کړی او تر اوسه پورې قبایلیون ته څومره کلدار ورویشلی شوی دی. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب دغه تفصیل په دا رنګ وښایي.
لومړی سروې کې مونږ ته 193 کروڑ روپۍ راغلی وی، په هغې کې مونږ 183 کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي. دې نه پس مونږ دویمه مرحلې سروې وکړله. په دویمه مرحلې په سروې کې مونږ سره ټول کورونه چې کم ړنګ شوي وو د هغې تعداد 4.5 پورې برابرېږي. هغه کې مونږ ته اوسه پورې 1.5 روپۍ راغلي دي او مونږ دا کوشش کوو چې ډېر نږدې وخت کې د هغې تقسیم شروع کړو په مختلفو علاقو کې چې کومو علاقو کورونه ړنګ شوي دي. د دې نه پس درېیمه سروې شروع ده. درېیمه سروې کې هم تر اوسه پورې چې مونږ ته څومره رپورټس راغلي دي نو په هغې کې د 3.5 کورونو نه زیات سروې شوي ده.
تر اوسه پورې څومره ړنګ کورونه شمېرلي شوي دي او د کورونو د شمېرنې طریقه کار څرنګ ده؟ مرستیال پولیټیکل افیسر ویایي
د دې 15,000 تعداد دی. د دې طریقه کار دا وي چې دې لپاره پوره یو ټیم وي. په هغه ټیم کې زمونږ تحصیلدار وي، ورسره د آرمی یو نماینده وي، میجر یا کیپټن وي، ورسره چې کوم دی زمونږ د CNW ډیپارټمنټ ورسیر سب انجینیر وي، او د دې سره د علاقې ملکان مشران وي، او ورسره چې کوم دی د سکول ټیچران وي. دا پوره یو ټیم تشکیل کیږي. دی بیا مختلفو علاقو ته ځي، د هر یو کور باندې ودرېږي، د هغوی سروې کوي. دا کتلی شي چې چا جزوي نقصان ورته لګېدلی وي نو هغه پارشلی ډیمیج ولیکي، او چیرې چا پوره نقصان شوی نو هغه فولی ډیمیج ولیکي. په لشک کور باندې 1,65,000 روپۍ دي او په پوره کور چې تباه شوی وي هغه 4,00,000 روپۍ دي.
ځنې قبایلیون شکایت کوي، ویایي چې د کورونو شمار کوونکي ځنې کورونه زیات، ځنې کم او ځنې بیخي پرېږدي. د دغې شکایت جواب محمد شعیب په دارنګ کوي.
دا غلطه خبره ده، ځکه چې دا خو پوره یو ټیم وي او په دې کې چې کوم دی آرمی والا مي، په دې کې چې کوم دی پوره یو چک او بیلنس سیستم هم په دې باندې موجود دی چې څوک غلط سروې ونه کړي، نو ټول په باهمي مشاورت او په طریقه کار سره دا کیږي. او زه خو دا امید لرم چې انشاءالله هیڅوک به هم داسې نه وي پاتې. د چا څه ډیمانډ وي تر څو پورې څومره کور ړنګ وي هغه ته هم هغه عمره موازه ورکړی کیږي. نو زه خو وایم چې په داسې حالاتو کې او په داسې ټایم کې چې په دې باندې پوره یو چک او بیلنس سیستم دی، دا خبره زه وایم چې دا مکمل غلطه ده.
محمد شعیب دا هم وویل چې د کورونو د شمېر په دوران کښې کومې کورنۍ د شمېرنې په فهرستونو کښې شاملې کړې شوې نه وي هغه د میژه ته خپل لیکلي درخواستونه راورسوي چې دوی هم د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې نه شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اور دن کو د سټوډیو د غړایستان خای چې د محل په پیښور کې ټیک دولسنی می بجی دی. مجید بابر تاسو ته خبر نو لاندې سوندې کوي.
د کراچۍ ښار لیاقت آباد سیمه کې تیر ماښام د شیعهګانو په یوې مامباړه د نامعلومه کسانو لخوا د لاسي بمي برید له امله یو ماشوم مړ او د شپږ زنانو په ګډون لږ تر لږه 18 کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده اخیستې. د پاکستان په سینټ کې د ترقۍ او منصوبه بندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي دي چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو باید د کامی ګټو او سلامتیا پر مخ کې ملګرتیا ته ونه کتل شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د شمولیت په مخه په پاکستان کې د چین سفیر سره ملاقات کړی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن د سعودي عرب له چارواکو سره په یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. په جرمنی کې د واسف په نوم د نړۍ تر ټولو لوی د کیمیاوي موادو د کمپنۍ زیر استعمال په یو کارخانه کې د یوې لویې چاودنې له امله 2 تنه مړه او 6 تنه زخمیان شوي دي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شام په حلب ښار کې پر ملکی وګړو د روس هوایي حملې په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په متفقه توګه بیان کې ویلي چې دا حملې جنګي جرم ګڼل کېدای شي. په داسې حال کې چې کورد پشمرګا او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد د جنگي الوتکو په ملاتړ له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کورد قومندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ دعوی کوي. کورد ځواکونو تیره ورځ وویل چې 200 کیلومتر مربع علاقې نیولې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا جنگیالي په شا کړی دي.
مجید بابر او چه د دې محل خبرونه تاسو ته وړاندې کول. لن خبرونه په دې نیمای کې هم د ته مهم راپورونه لرو. یو په یو به د وړاندې کو، خو اول رسنیو ته کتنه کو. ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکارې رفعت انجم نه ورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د چین صرف د غربي لارې باور راکړي او دا دی وایي چې دا د سیپاک حصہ ده، نو ټول جنگ جګړې به ختم شي. ادارې وایي چې نوخار کې جلسې ته د خطاب کولو پر وخت وزیر اعلی وینا وه چې د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر نه د بریفنګ اخیستو پر ځای د پاکستان او چین ترمنځ د سیپاک لوز لیک اسناد غوښتي دي. ادارې زیاتوي چې خیبر پختونخوا حکومت دا هم واضح کول غواړي چې هغوی د پنجاب یا د بلې صوبې خلاف نه دي، خو صرف خپل حق غواړي. د ادارې په وینا چې دین وړاندې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري نه بټول صوبو ته ګټه ترلاسه کیږي او گوادر ته تللې غربي لارې د اقتصادي رهداري برخه ده. ادارې لیکي چې ترلاسه شوی معلومات او شمیرې تر مخه سی پیک تر لاندې د 43 ارب اتیا کروڑ ډالرو شپاړس منصوبې د وخت نوران مکمل دو ته رسیدلې دي او د دې منصوبې مکمل دو نه پس به 10,000 کسانو ته نوکرۍ ملاوي دي شي. ادارې زیاتوي چې بلخوا په شیرګړ کې د پاکستان مسلم لیگ شوی جلسه کې د خطاب پر وخت د احسن اقبال وینا وه چې سی پیک د ټول ملک منصوبه ده، نه یوازې دا چې د دې منصوبې د لارې په ملک کې به انډسټریل زون جوړ شي بلکې پاکستان منځنۍ ایشیا او د نور هیوادونو سره به یو ځای شي. ادارې خره کې وایي چې د غربي لارې متعلق د سیاسي مشورې اندېښنې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم خپله خبرې اترې وکړې او خیبر پختونخوا حکومت ته د غربي لارې او په دې د ټولو سهولتونو ورکولو یقین دهاني ورکړه. نو اوس د دې نه وړاندې چې د منصوبې یوه لاره د نورو شخړې وجه جوړه شي، په ذمهواره وزارتونو لازمه ده چې هغوی د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوي یقین دهاني اسنادي او عملي کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په څنګه کې څه بهتره راوستي، خو بیا هم ځینې وخت کې داسې صورتحال رامنځته شي چې ټول ښه کارونه په شا واچوي او د حکومت کارکردګۍ په اړه منفي تاثر پیدا شي. ادارې وایي چې د چترال ډسټرکټ هډ کوارټر اسپتال ته تیر حکومت کې د ګردو صفا کولو دوه مشینونه ورکړل شوي وو او دا مشینونه چلولو لپاره درې تربیتي هفته ټیکنیشین هم ټاکل شوي وو، خو د دې نه باوجود اولس ته د دې نه هیڅ یو سهولت ځکه نه ملاویږي چې تر اوسه پورې اسپتال کې دغه د ګردو صفا کولو مشینونه نه استعمالیږي. ادارې زیاتوي چې ټیکنیشین د سرکاري خزانه نه تنخواګانی خو اخلي، خو د دې نه باوجود دا مشینونه په کار ولې نه راوستل کیږي؟ که حکومت د دې سوال جواب ورکولی شي نو ولس به مطمئن شي. اداري اخره کې وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکی ته د دې په فوري توګه نوټس اخیستل په کار دي، او د ګردو صفا کولو مشینونو چالو کولو حکم ورکولو سره سره دي تر اوسه پورې د شوې لاپرواهۍ رپورټ هم راوغواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز په یوه لیکنه کې وایي نن سبا د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، او دواړه هیوادونه یو ځل بیا په یو بل د ترهګرۍ د خورولو تورونه لګوي چې دې سره د سیمې امنیت ته نقصان رسیږي. بلخوا بریټ باټ وبپاڼه لیکي سعودي عرب غواړي د ایران غوندې په افغانستان کې اسلامي تعلیمي ادارې جوړې کړي او د دغې لارې خپل اثر رسوخ زیات کړي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده ستنورو.
نیویارک ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي پاکستان او هند یو وار بیا له یو بل سره تراخه شوي دي، او په سیمه کې د ترهګرۍ او بدامنۍ په خوراولو کې په یو بل تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ چې ولسي حکومت ته جواب دی دی هند ته د دښمن په سترګه ګوري. بلخوا په هند کې هم د پاکستان خلاف خبرې تودې شوې دي. په دغه هیواد کې ځینو خلکو دا هم ویلي چې پاکستان سره یې سم تعلقات کله هم نشي جوړېدای ځکه چې دغه هیواد په سیمه کې ترهګرۍ او بدامنۍ خوروي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه ردوي. نیویارک ټایمز لیکي هند د پاکستان غوندې جوړیږي. په پاکستان کې خلک پر دې وجل کیږي چې شیا مسلک دی، او په هند کې ځکه وجل کیږي چې د غوا غوښې خوړلې وي، نو ځکه هند ورځ تر بله د پاکستان غوندې کیږي او پاکستان ورځ تر بله د ځان غوندې چې د یوازیتوب اړخته روان دی او د بل چا خبره نه اوري. په دې وروستیو کې پر دې هم په میډیا کې زیات لیکل وشول چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په شخړه درې واري جنگونه شوي دي، خو په دې اړه بیا ډیر کم لیکل شوی دی چې په دغو جنگونو کې د کشمیر ولس ته څه ګټه نه ده رسېدلې او نو دواړو هیوادونو د کشمیریانو خوښې ته اهمیت ورکړی دی. بلخوا بریډ باټ وبپاڼه لیکي سعودي عرب به په افغانستان کې په تعلیمي ادارو 600 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. دغه هیواد به په افغانستان کې یو اسلامیک پوهنتون او اسلامیک سنټر او یو جماعت هم جوړوي. تین وړاندې د سعودي حریب هیواد ایران هم په کابل کې یو لوی اسلامي پوهنتون جوړ کړی دی، او داسې معلومیږي چې د ایران شیعه خامنیزم او د سعودي سنی وهابیزم په افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو لپاره همداسې ګامونه پورته کوي، او د دغو لپاره په افغان ټولنه کې د مدرسو استعمال هم کوي. وبپاڼه لیکي شیعه جهادي ډله حزب الله خامنیزم خوښوي او داعش ته وهابیزم تقلید کوي. تهران په کابل کې یوه لویه مدرسه جوړه کړې ده چې ډېر سهولتونه هم لري. دغه اداره په افغان ټولنه کې د ایراني اثر رسوخ ته خپرېدو لپاره هم کار کوي او د تهران سره تړلې ده. اوس د سعودي حکومت اعلان کړی چې دوی به په ننګرهار کې یو اسلامیک پوهنتون جوړوي، او د دغې لپاره تیاریاں هم پیل کړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فنه غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د امریکا دفاع وزارت وایي په موصل کې پوځي عملیات د بې ګناه عراقیانو د ازادۍ لپاره کیږي. د دې وزارت ویان په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د عراق د پوځیانو ملاتړ کوي، خو د عراق په شمالي ښار موصل کې د پوځي عملیاتو له پیل سره د بشري مرستو ادارې هلته د ملکي وګړو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په موصل کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات چې له ډېرې مودې راهیسې کار ورباندې روانو پرون پیل شوی. زمون همکارا فرشته جلال زی راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې په موصل کې پوځي عملیات د عراقي ځواکونو لپاره ډیر مهم دي. د پیټر کوک پوینا د موصل عملیات د داعش پر ضد په مبارزه کې سمبولیک اهمیت لري، او عراقي ځواکونو تر هغه څه چې تمه یې کېده ډیر پرمختګ کړی دی. موسل تر یو سمبول زیات یو داس شار دی چې لږ تر لږه یو میلیون وګړي پکې اوسېږي. تر دوه کاله زیات وخت وسو چې داعش په موسل کې پر خلکو ظلم کوي او وحشتناک جنایتونه یې کړي دي. د موسل عملیات په زرګونو بې ګناه عراقیانو د ازادۍ عملیات دي. دا عملیات د عراقي پوځیانو، پولیسو او د تروریزم ضد ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. کوردي پیشمرګه او قومي سنی ملیشه هم په دې جګړه کې اساسي رول لوبوي. د تروریزم ضد ایتلاف چې امریکایي مشري کوي د هغوی ملاتړ کوي، لوژستیکي مرستې، استخباراتي معلومات او هوایي کومک ورسره کوي. د ناروی د مهاجرینو شورا په نوم د بشري مرستو یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې زرهاو کورنۍ شایې په موسول کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره او نورو سیمو ته وتښتي. په عراق کې د دې ادارې استازو د هغو ملکي عراقیانو د امنیت په اړه چې د پوځي عملیاتو پر مهال به له موسوله تښتي یا هلته پاتې کېدو ته مجبورېږي شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. اربیل ښار ته نږدې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو په کمپ کې د ناروی د مهاجرینو شورا استازی کورتنی لیر رویټرز خبري اژانس ته وویل
NRC is currently preparing for massive waves of displacement.
د ناروی د مهاجرینو شورا د بیکورشو خلکو د سترو جوپو راتک ته ځان تیاروي. موږ داسې اټکل کوو چې د عملیاتو د پیل په لومړیو اونیو کې به تر 2,00,000 کسان له موسوله وتښتي او په راتلونکو میاشتو کې شاید دا شمېر 10,00,000 کسانو ته ورسیږي. د بشري مرستو ټولنې په بېساري ډول زیاتې هڅې کوي چې تیاری ونیسي، خو په لنډ وخت کې د دومره خلکو لپاره ترتیبات یوه لویه ستونزه ده. کورتنی لیر زیاته کړه چې د هغو خلکو ژوند په خطر کې دی چې له موسوله د تېښتې هڅه کوي. موږ د هغو کسانو د امنیت او سلامتۍ په اړه اندېښمن یو چې له موسوله تښتي. زیات کسان شایي په کورونو کې بند پاتې وي. هغه کسان چې تښتي شایي وویشتل سي او وسلوالې ډلې حملې ورباندې وکړي. موږ د دې کسانو د مسؤلیت او هغو سیمو ته چې بیړنۍ مرستې ترلاسه کوي او پناه اخلي د هغوی د رسېدو په اړه سخت تشویش لرو. د عراق په شمالي شهر موسل کې د داعش پر ضد پوځي عملیات پرون پیل شو. د عراق د پوځ یو جنرال خبري رسنیو ته وویل چې لږ تر لږه 25,000 عسکر په دې عملیاتو کې ګډون لري. د کوردي ملیشو یا پیشمرګه قومندانۍ ویلي چې د دوی 4,000 ملیشه هم په دې عملیاتو کې ګډون لري. د عملیاتو تر پیل وروسته یو کوردي جنګیالي پیشمرګه په موسل کې د رویټرز خبريال ته وویل
اما بوخوا کور شهید اکاتون بشدار ملګر امبرا پیشمرګانم
زه لخپلو پیشمرګم ګورو سره یو ځای سوم چې له دایشه د خپل پلار د قتل غچ واخلم. د عراق صدر اعظم د عملیاتو تر پای لوسه لخپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې د بری وخت یې نږدې دی او ډیر جربه د دپ وینا یوازې د عراق حکومتي ځواکونه دا شار ونیسي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوی په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر ویلي چې دا پوځي عملیات د داعش د وسلوالو د شکست لپاره ډیر مهم دي. د ده په وینا که چیرې عراقي ځواکونه موسل ونیسي دا به په عراق کې د داعش وسلوالو ته ستره ضربه وي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو سرچینو ویلي چې د موسل عملیات شایي څو اونۍ وخت ونیسي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو، قومي مخاورو او ځوانانو د افغان حکومت نه وغوښتل چې په هغو ولایتونو کې د ولسي جرګې لپاره حوزوي ټاکنې وکړي چې هلته امنیت تر ډیره بریده ښه بلل شوی. دوی چې د ټاکنو د ارزښت په اړه یوه غونډه کې راټول شوي وو زیاتوله د ولسي جرګې کاري موده لا مخکې پای ته رسېدلې او تر دې زیاتې ځنډول د ولسي جرګې قانوني مشروعیت تر سوال لاندې راولي. نجیب الله لوخیل له خوسته راپور لري.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد محمد خان نیازی د پارلمان لپاره د انتخاباتو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وایي:
موږ له اوسنی حکومت ته په احترام هیله کوو چې هغه د وطن هیواد په هغو سیمو کې چې هلته امن وي هلته دوی د انتخاباتو زمینه مساعده کړي، او همدارنګه دغه شته پارلمان چې تقریبا په قانوني لحاظ باندې دغه د حقوقي دورې ته زیان رسوي، نو باید انتخاباتو ته څو نوي وکیلان موږ وټاکو.
د خوست د ولایتي شورای تنغړی اصغر اکاخیل هم له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په امن سیمو کې د ولسی جرګې لپاره ټاکنې وکړي.
پارلمان د حکومت د مشروعیت لپاره اساسي مورګان دی. دا چې د دې پارلمان وخت پر شوی دی، مونږ د دولت نه غوښتنه کوو چې په هغه منطقو کې چې امنیت یا په هغو ولایتو کې هلته د حوزوي انتخابات وکړي.
د خوست یو تن ځوان مدني فعال کبیر مشفق وایي په راتلونکي کې یو ښه او ژمن پارلمان کولی شي د هیواد سیاسي او امنیتي ناخوالو ته مناسبې حل لارې عمومي.
سره له دې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جګړې روانې دي، خو د دې سره سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دغه نظام دغه حکومت باید د انتخاباتو په اساس وټاکل شي. هغه ولایتونه چې په هغې کې امن دی، په امن ولایتونو کې باید انتخابات ترسره شي، ځکه هلته زمینه شته. ده تېرو تجربو دا ښودلې ده چې دا ځل به ولسي جرګې ته یا پارلمان ته هغه کسان وټاکي چې د ولس په خوښه دي، واقعا د ولس په زړونو کې ځای لري. که موږ په راتلونکو کې یو ښه پارلمان ولرو، ولس ته ژمن پارلمان ولرو، په هیواد کې شته ناخوالې
د چارو کارپو انجینر محمد شریف وایي کچېرې د ټاکنو له لارې نوې ولسي جرګه جوړه او په فعالیت پیل وکړي، نو ممکنه ده چې د هیواد شته امنیتي ستونزو او نورو سیاسي او اقتصادي ناخوالو د کمولو لپاره ځینې معقولې لارې طرحه کړي. خو کچېرې په پارلماني ټاکنو کې تر دې زیات زن رامنځته کېږي، نو دا هیواد نور هم ناخوالو لوري ته ځي او د خلکو ستونزې پسې ډېرېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د لوبو او کلتور محکمې راتلونکي نومبر میاشت نه په صوبایي کچ د بیلابیلو لوبو د یوې غټې میلې تابعه کړې ده چې په کې به د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو نه خواوشا 1000 لوبغاړي چې هم به پکې هلکان وي او هم جنکۍ برخه اخلي، او غوره لوبغاړو ته به ایوارډونه هم ورکول کیږي. په دې اړه له پېښور نه د مشال لډیو خبریال شبیر احمد جان راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د لوبو او کلتور محکمې ډیپټی ډایریکټر عادل سعید صافی د ګل پورز پېښور قیم سټیډیم کې په نومبر کې شروع کېدونکې د صوبایي سپورټس ګالا یا د لوبو د میلې په باقاعده توګه اعلان وکړو، او مشال لیډو ته وویل چې دا ځل به د لوبو دغه میله کې د 40 لوبو سیالۍ په ټوله صوبه کې کول شي چې پکې 15 د زنانو او 40 د نارینه لوبې دي. په دې کې به د 23 کالو نه کم 1000 هلکان جنکي لوبغاړي ګډون کوي چې د صوبې د بیلابیلو تعلیمي ادارو سره تعلق لري.
1000 کلاړیان موږ ایکسپیکټ کوو کم از کم 2,200 الکانو تعداد او دا باقی د جنکو تعداد. بجټ د دې لپاره 7 کروڑ روپۍ دی. د دې سره موږ دا ویلي دي ور سره چې کم ماشومه د کم ډیسټریکټ سره تعلق ساتي او هغه پېښور ته نشي راتلی یا نه راتلل غواړي، دا هغې سره د کور سرپرست کراځي، نو موږ به اغله هم اکاموډیشن ورکو.
نوموړي وویل چې کوم لوبغاړو غوره کارکردګي وښودله، نو د کارکردګۍ د نقد انعام نه علاوه به ور سره تر اخره پورې به تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ هم ورکول کیږي.
چې کم ماشومان گیمز کی پوزیشن یې اخلي 1000 روپۍ پر منت، دا به د اغه نه هم لسم سټوډنټ ته پاره، 2000 روپۍ پر منت په د یو لسم دو لسم سټوډنټ ته پاره، 3000 روپۍ پر منت په د دیا لسم سو لسم سټوډنټ ته پاره، او 4000 روپۍ پر منت په د ماسټر لیول سټوډنټ ته پاره.
په دې مقام موجود د خیبر پختونخوا د زنانو د لوبو ډایرکټر رشیدا غزنوی مشال ریډو ته وایي چې دوی د زنانو لوبې او پرمختګ همغه مره مهم ګڼي څومره چې د هلکانو دي، او په دې لوبو کې د پښتنو د کلتور او ستر پر دې ډیر خیال ساتل کیږي. نو د دوی په وینا هم دغه وجه ده چې کومو سیمو کې زنانه ووټونو ته نه وځي د هغې سیمو زنانه په پېښور کې دغې لوبو کې برخه اخلي چې ډېره غوره او مثبت خبره ده. لوبو او د کلتور محکمې د ډایرکټر په وینا دا لوبې به د روان کال نومبر نه د صوبې په هغه ضلعو او ډیویژنونو کې شروع کیږي چېرته چې په سرکاري کچه د لوبو میدانونه یا اسانتیاوې موجود دي او آخري یا فاینل لوبې به د 2018 فروری میاشت کې په پېښور کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شبګردی مکمل ختم
افغانان شو بے شک چوپ
ډیره سخت روانه تیرا هر څه کې
مشکل مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د خیبر ایجنسی د باړې برخم برخیلو خلک وایي چې په سیمه کې امن راغلی دی خو حکومت یې بیا هم حال نه اخلي او د بیا بحالۍ لپاره یې ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د وسلوالو تنظیمونو ترمنځ جګړو او پوځي عملیاتو له امله دوی زخته زیات اغیزمن شوي دي، تاوانونه لیدلي دي، ستونزې لیدلي دي، خو حکومت دوی سره کافي اندازه کې مرستې نه کوي. فرهاد شینواری دوی سره خبرې کړي.
د خیبر جن سید باډی برکمبر خیلو کډوال وای چې هلته امن بحال شوی خو حکومت یې حال ناخلی او د بیا بحالې لپاره یې ګامونه نه پورته کوي. د باډی برکمبر خیلو یو تن خان وزیر پر د مشال ریډیو ته وای
نو په مخ یو نسوتی روډونه مون ویرون دي او وبو کمای دی وبم نشتا ټولونه ما خبره چې مشینونه په نشتا سوي یا نور نه ملويږي او مطلع شایره چې په دا تکلیف ده کورونه ویرون دي کورونه غمم نشتا وای.
نظر خان پر دی وای چې باډه بازار تا وس هم په آزاد توګه نشي ورتلې.
موږ د باډه بازار د هغه وس هم پر مانس کې دومره ناکه باندې دي چې خلکو لا تا ګورو تک ډېر مشکلات دي چې دوی مينو ګن لاس ملټو مازالي په هغه په دوه ګونټو بدل شي ځکه چې په لار کې چک پوسټونه او چیکنګونه وسو وسو.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې د باډه لپاره د خیبر پختونخوا گورنر په خصوصي پرمختیايي پروګرام باندې کار روان دی او په هر قبیله کې به د خلکو د بیا بحالې لپاره اجتماعي کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د کورم ایجنسی خلک وایي حکومت د بې کوره کړل شو خلکو د نړیدلو کورونو سروې خو پیل کړې ده خو دغه سروې په سمه توګه نه ترسره کیږي او ډیری خلک پکې نظر اندازه شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ټولو خلکو سره دې په یو ډول مرستې وکړي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
دغه سروې چې په منځني کورمه کې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کې کورونه نقصان شوي دي. د صدر ریاض احمد اورکزی مشال لوډیو توای په دې سروې کې د هغو کسانو نمونه نه اچول کیږي کوم چې د واپسي وروسته خپل کورونه جوړ کړي دي.
هغه خلک چې کله واپس شول دغه کورونه ړنګو هغه د اسمان لاندې خوسیدای نه شو پرې زنانه او بچي ور سره سړو غرمو ناغو خپل کورونا مجبوری د لحاظ جوړ کړلو. اوس کله سروې شروع کړله حکومت نه د اغو خلکو لیستونو کې نامې نه لیکي څو کورونا جوړ کړی دي.
په موسوزو کې د طالب محمد بلال چې سالور کال وړاندې واپسی شوې ده مشال لوډیو ته وای حکومت سره وعده کړې و چې کورونو په بیا آبادکاری کې به له دوی سره مرسته کیږي خو اوس چې دغه سروې روانه ده نو دوی نظر انداز کیږي.
کله مو واپسی کېدله حکومت مو ته یلو تاسو پسی وشی تاسو سره به امداد کیږي سکل مو لوړو پسی مو وکا کورونا مو په قرضو باندې یو بل نه پویش وی بس په تکلیفات مو خپل کورونا گزارې حال جوړ کو. هو سروې شروع دی پغه کې مون مون نه چولې کیږي.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو بلارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې لپامه ونه وستل شي کوم چې کورونا ډنګ شوی دی او ځان ورته رسیدل دي.
ته وخت سره کپ دی علاقې پریشانې شي په دې علاقې مزایلی نه چوي په دې علاقې کې ورونه نه لګري خدای خل به حق دوري نه دي او کې به د خلکو باندې مزایلا اورې دلی ګولیا پورې دلی رانګیا شیوی دوباره نو پکور څوک ما بیا دا ټول کورونه سروې کې وخلې
منځنی کور مې مرستال پروتیکل جن عرفان علی لمشال لډو سره په خپل خبرو کې دا عمرل چې په سروې کې هغه کسان دوی نه شاملوي کوم چې کورونه د واپسی ورسته جوړ کړی دي. عرفان علی زیاته کړه پولیټیکل انتظامی لخوا کوشش روان دی چې څوک هم د مرستو نه پاتې نشي.
دا خبرې لیکلی شوی دی چې یو کور کنسټرکټ کې دی یا دغه وی یا غملبه نه وی پرته هغه به تاسو نه کنسیډر کوئ. په هغه بابت کې دا پاړچم کنی ایریا او مسوزو کې دغه شرط موږ ته کیسز راغلي نو پاره کې پی ایس ایف آلریډي فارس کې ټیټ او ګورنر په لیول باندې میټینګ کړی دی ورته دا ویلي چې د دې لپاره موږ ته سپیس کې ریلیکسیشن راکې سو فرش سپیس د موږ لپاره دی لپاره ایشو کې چې موږ دا
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کور په مکمله تو ګړنګ شوی دی هغه ته به 1,00,000 او چې چا په جزوی تو ګړنګ شوی دی هغه ته به 1,50,000 روپے ورکول کیږي. واضح دی وی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو له همدې سره خپل کوربه ته اجازه ورکړئ. تاسو د سرفراز افریدی په واسه سندره واورئ. له یوې بجې نه بعد مشال رادیو نور همکاران له تاسو سره.
خیر د پختنو نا او د پختو د پارا وان
دنیا